سلامونه د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو کو په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنی قمندانۍ پرون یو خبر پانه کې ویلي ټپیانو کې یو سپینګیری او دوه ماشومان شامل دي تر اوسه د ډزو انګیزه معلومه نه ده خو د قمندانۍ په خبر پانه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخ پرانیستې له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي د چمن دروازې په پرونی پیښه کې دوه پاکستانیان وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي دی د پاکستان پوځ په خپل خبر پانه کې ویلي د دوی ځواکونو له زغمه کار اخیستې خو له طالب چارواکو یې غوښتي چې د ډزو عاملان ونیسي او دوی ته وسپاري تازه په خواله رسنیو د پاکستاني چارواکو لخوا یو ویډیو هم خپره شوې ده او ادعا کیږي چې طالبان لومړی پارونکې ډزې پیلوي په تیره میاشت په تورخم بندر کې د طالبانو او پاکستانی لوري د ډزو د تبادلې له کبله هم شاوخوا یوه اونۍ دغه لار بند وه چې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونې په وینا سوداګرو ته $3 میلیون زیان واړو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي د اسلام آباد له لوري افغانستان ته پر واردېدونکو مالونو 90% او په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه د منلو نه دي د دې خونې مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل د 2010 کال د تړون له مخې افغان سوداګر له نورو هیوادو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې خپل هیواد ته لیږدولی شي د دې خبره د پاکستان لخوا نوي بدلونونه د منلو نه دي ځکه چې دواړو غاړو ته سخت تاوان رسي اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون اپټا بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاو د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د مالونو پر سر 10% فیس ورکوي پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدي پاکستان داراز له افغان سوداګرو څخه د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بانک بیمې شرط هم ایښی و د اکتوبر 15مه د خونکي یا معلم له نړیوالې ورځې سره برابر ده په افغانستان کې ګڼو خونکو په تیره بیا خزینه او معلمینو د طالبانو په بیا وکمنې دوه سره خپلې دندې له لاسه ورکړي او اوس له اقتصادي ستونزو کړيږي د طالبانو حکومت بیا نن د خونکي د ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه هم نیولې د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام نفي ویل ک امکانات ترلاسه کړي نو ټولو مخکې به د خونکو امتیازات پورته کړي امریکا وایي د ایران د سپای پاسداران 101 میلیون مرمۍ د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارلې دا مرمۍ چې د ایران سپای پاسداران د یمن حوثیانو ته لیږلې د امریکا سمندري ځواکونو ضبط او توقیف کړې وې د امریکا مرکزي قمانداني یاسین ټکام پرون په خبر پاڼه کې ویل دا مرمۍ د ایران د امنیت شورا د 2014 پریکړې خلاف په یمن کې حوثیانو ته لیږلې رویټرز خبري اژانس دی او امریکایي چارواکي په قول ویلي د امریکا پوځ په تیرو کلو کې د ایران له لوري د اوبو له لارې د یمن حوثیانو ته ډېر شمېر لیږل کېدونکي وسلې او مهمات نیولې د امریکا د دیموکرات ګوند شلو سناتورانو پرون د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادی کېدو د امکان ملاتړ وکړ خو د دې کار په وړاندې د امریکا لوري سعودي ته د امنیتی مرستې په ورکولو اندېښنه ښکاره کړه دوی د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په یو لیک کې ویلي که ټاکل شوی وي چې د امریکا حکومت د سعودي او اسرائیل د اړیکو د ښه کېدو په بدل کې د ریاض غوښتنې پوره کړي دا موضوع د سپینې ماڼۍ په وړاندې د کانګرس مقاومت پارولی شي امریکایي چارواکو د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو د عادي کولو په خبرو کې له پرمختګ سره سره ویلي هدف د رسیدو لپاره لا اوږده لار په مخ کې ده او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لوبړی لوبه نن د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده انګلستان په 2019 کال کې د نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام پایلو بغټلې و د دوی نننۍ لوبه د هند په احمد آباد ښار کې روانه ده او انګلستان بیټنګ یا توپونه کوي تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرنس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ویلي ټیم یې نه یوازې په بالینګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ هم کولی شي افغانستان به اوله لوبه را روانه شنبه له بنګلادیش سره وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو بیام ستړي مشي ز فرید سیال د تایروشان د مایکروفون ساسي په پروګرام کې ساسي قربانې یو. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو نه قانون کې دوالو ته د نومبر تر نومړی نیټه وخت ورکړی دی چې له دغه هیواد ووزي کنه له جبري ستلو سره به مخ شي. د پاکستان موقت حکومت ویلي چې باندې 1,000,000 افغانان په پاکستان کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایید کړی ده چې د پاکستان پولیس یوازې د روانې اونۍ د یک شنبې تر ورځې پورې د دغې ښار په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. په دې نیول شوو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خصوصي پان باندې ولې د پاکستان حکومت د افغانستان د یو ګاونډي په توګه په دې هیواد کې میشت افغان کډوال زوروي؟ همدارنګه تاسو څه فکر کوئ چې په پاکستان کې د پاکستان د حکومت دغه نوې اعلان څومره خلک په ځانګړي ډول هغه افغانان چې هلته ژوند کوي اغېزمن کړي دي، او همدارنګه هغه سازمانونه چې په پاکستان کې لکه یونیسیار یا داسې نور ورته سازمانونه چې د کډوالو په برخه کې فعال دي، ولې تر اوسه په دغې برخه کې جدي غبرګون نه دی ښکاره کړی؟ او له دې سره جوخت د طالبانو حکومت ولې څه اقدام نه کوي چې افغان کډوال چې هلته ژوند کوي د دوی ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه باندې یا دا چې هلته زورول کېږي په دې اړه باندې کوم پلان یا طرحه برابره کړي؟ نن په پروګرام کې را همدې موضوع بس کوو. له پاکستان را سره هلته میشت افغان کډوال نور احمد نورانی، او همدارنګه په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د کنسولګری پوخانی مهاجرتونو اتشه عبدالحمید جلیلی. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي، په خیر راغلی. نورانی صاحب، پیل بل تاسو وکړم، تاسو پاکستان کې هسته او هغه اسناد چې تاسو وړاندې ازادي رادیو سره شریک کړی او په هغه کې مو ویلي چې تاسو د یونیسیار سازمان داسې اسناد لري چې تاسو اجازه درکړي چې پاکستان کې پاتې شئ، بیا مو ولې پاکستان حکومت او دغه پولیس زوروي او څه درته وایي چې کله مو نیسي یا تاسو غوندې نور کسان چې دغه اسناد لري پولیس چې کله نیسي څه ورته وایي، دلیل ورته څه وایي دوی؟
قدرمن خور تاسو ته، قدرمن جلیلی صاحب ته، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای دې کی روغ او جوړ اوسئ. مننه درنه کوم چې په ډیره مهمه موضوع مو پروګرام برابر کړی دی، او قدرمن جلیلی صاحب ته مو زحمت ورکړی چې تر څو په یاد موضوع بحث ولرو. تاسو ته پته ده چې پاکستان هم د هیوادونو څخه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوال شورا د مهاجرتونو هغه کنوینشن کې لاسلیک کړی دی او هغه یې منلی دی په ټوله معنا باندې، او تر ډېره حد هم تقریبا د 35 کاله را په دې خوا د ډېرو مهاجرینو کوربه هیواد شمیرل کېږي چې په همدې موضوع او د نړیوالو ادارو نه امتیاز هم ترلاسه کوي. تاسې ابل ورځې تاسې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لمړي وزیر په شمول چې د غوی کورنیو چارو وزیر او ځینې وزیران پکې موجود وو، وفاقي وزیران پکې موجود وو، دغه پریکړه تاسو ولیدل چې د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په رابطه باندې یو وړاندوینه وکړه چې په لومړي سر کې به هغه نه قانون افغان کډوال چې هیڅ نوی قانوني اسناد نه لري هغه وباسي، تقریبا څه د پاسه 1,000,000 کسان راځي کنه. نو د دې نه وروسته هغه افغان سټیزن لرونکي چې یا آی سی سی کارتونه دي یا نور کارتونه والا دي هغه به وباسي په دریمه کټګوري کې، هغه پیور کارت یا د افغان کمشنري د خوانه چې کارتونه ورکول شوي دي هغه به وباسي. نو دغه خبرو په اوریدو سره ډیری افغانان چې دلته ډیر سرمایه ګزاریان لري، کاروبار لري، او تقریبا ځمکې اخستې دي، دلته پروګرامونه لري، نو هغه ته هم ځینې ستونزې راولل شوي دي او مشکلات ورته برابر شوي. او د پخوا کې تاسو ولیدل چې کله هم د 2021 کال د افغان جمهوریت د سقوط نه په دې خوا ځینې مدني ټولنې مشران، د بشري حقوقو استازي، بشري حقوقو فعالان، او د بیان د ازادۍ او مدافعین، د ولسواکۍ تجمن کسان، فکر لرونکي اشخاص چې ډیرو هیوادونو ته په سختو لارو باندې لاړل، او یو هم دا دی چې پاکستان ته هم راغله. زه په دې نه پوهېږم چې ناقانونه کډوال دوی چاته وایي. فرض مثال ډیری هیوادوال د بولدګ لارې یا د تورخم لارې د پاکستان د رسمي بنادرو لاري د تشکیلو لاري یا د ویزو لاري یا همدغه څراغلي دی او دلته بیا یونیسیاتا شارپ ادارو ته هغه ادارې چې مجلسونو په برخه کې کار کوي الته مراجعه کړي دا او الته دا غوی نوم لیکنه سوی دا حتی بایومتریکی سوی دا چې دا غوی لزم نه یو زه هم چې ما د افغانستان د یوناما د بشر د حقوقو څنګه
نورانی صاحب پوښتنه هم دا ده اوس تاسو دغه سند لري او ډیره ډیر افغانان دغه سند لري کله چې دوی بیا پولیس نیسي او دغه سند ورته ښکاره کوي بیا هم پولیس نیسي وړي د افغانو کډوالو مدافع وکیلې موږ سره په خبرو کې څو ځلې د خبره تکرار کړې شوې پاکستانی پولیس هغه افغانان هم نیسي چې دغه سندونه ولري ولې هم نیسي دلیل درته څه وایي پاکستانی حکومت پاکستان پولیس او حکومت یې
بد وختانه مسله دا ده چې دلته یو واضح دریس چې یو مرکزی دریس وسی او ټولو خبره یو وي او په هغې باندې تمرکز وسي دا نشته ده او دا پلس د یونیسیاتو ادارې هغه ادارې چې د مجلتونو په برخه کې لوړ معاش اخلي او هغوی مسؤلیت لري هغوی په غاړه اچو دوی فرض مثال بایومتریک سړي نوالي او بیا هغې ته یو ټوکن ورکوي په دې ټوکن باندې نه اندراج کېږي د کورونو کرایه هم په دې نه کېږي او په دې ټوکن د پولیس نه هم ځان نشي خلاصولی په دې ټوکن باندې د بچي د تعلیم زمینه هم نشي برابرولی نو موږ نه پوهېږو چې د یونیسیات مسؤلیت څه دی دا ټوکن څه دپاره دی دا سړي قبل کې پکاريږي او قبل مسله وي نو موږ په بار بار دا خبره کړې ده چې نه قانونا کسان هغه څوک دي چې په ویزه راغلي دي ویزه ختم شوی ده چې ته مراجعه نه کړې په تشکیله راغلي ده هیڅ نوې ادارې ته نه ده موږ یونیسیار اداره د افغان کمشنري او شارپ ادارې چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مهاجرتونو د مهاجرینو د ژوند د تامین لپاره مسؤلیت لري موږ هلته ورغلي یو هلته بایومتریکسي یو هلته موږ خپله فریاد کړې ژړا مو کړې دغه باوجود هم زمون پاړه باندې داسې یو جدي پریکړه کیږي چې تاسو ته پته ده چې موږ زمې ده په دې زمې کې کچیرته د دېنه افغان کډوال د دېنه زی الته موږ زمونږه اداره د افغانستان اوسنۍ نظام دوه د مهمو ستونزو سره مخ ده چې یو هم ملي مشروعیت ده بل نړیوال مشروعیت ده او الته د اقتصادي بندیزونو مسله ده الته د بیان د ازادۍ د موجودیتونو مسله ده الته د انجونو د تعلیم
استراو ګرځم دوراني سه په دغه اړخونو به روس ته خبرې په دې اړخونو به روس ته خبرې وکړو چې کچیر دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي پایلې به څه وي مخکې له دې چې جلالي صاحب ته ورشم اوریدونکو را سره د دوی برا وخلو سلام ستړي مشي
سلام علیکم خیر اوسې خیر خیرات
مننه کور ودان نو مور ته وخلې لکم زې موړی کني ولې ده
مصطفی حکیمی مده پاکستان امریکایی
حکیمی صاحب د پاکستان په خیر اغلی حکیمی صاحب تاسو راته وای قانوني سند لري چې په پاکستان کې اوس مهال یاست او کنه او څومره تشویش درته د اعلان پیدا کړی چې پاکستان حکومت کړی چې تر نومبر پورې باید تاسو ټول ووځي
خورجان تشویش خو ډیر ده موږ که قانوني هغه لرو د یونیسیار نه ټوکن لرو د شارپ نام ټوکن لرو دلته کور فورم د منګ راغله فامیل نه دي په خو بس ټول په تشویش کې ټول دا څه ورخطا دي مریضان موږ سره دي نو د دې دا پرې کار نه کړی دا په ډېر منګ دا څه پریشان یو نو غواړو چې دا څه موږ ته ولای هر پیدا شي چې موږ دلته سم ژوند وکړو
اوس مهال چې دغه اعلان شوی دی کله مو چې سودا په کاریږي یا څه مو په کار وي یا مریض مو یادونه وکړه مریضان چې کله شفخانې ته وړئ چې وځئ له کور نه څه کوئ بل چانه مرسته غواړئ څوک چې ویزه لري یا که په همدغه وضعیت کې تاسو خپله ځای وځئ
وتلای خو بلکل نشو که وزوم داسې ډېر په دار وزو بس مریضان چې ماشومان سره یې دته کوم دوست آشنا دي موږ داسې ګوانګیان دي دوی سره مشوره کوو وزو نو ډېر په ډار ګرځو نو داسې آزاد نه شو ګرځېد ډېر په مشکل ګرځو نو مریضان هم ته هسپتالو ته بیا هلته هم ډېر په ډار یو څوک مونې نیسي ته مشکل موږ ته جوړ نه کړي کور سرپرست زه خپله یم خدای نه کړي دوی ما ویلي چې دا کور مې ته پاتې شي دوی هم نابلد دي څنګه وکړي ډېر داسې پریشان
حکیمي صاحب کلنډ په دې اړه مرته وایي کور مصرف بیا څنګه کوئ تاسې کار نشئ کولی کور نه شئ وتلی پیسې له کومه کوئ خوراک دا څنګه کوئ
کور مصرف خو بس دلته هم کار لږ دره روزګار جوړ کړی ورې کراچی در ور هغه کښې داسې کیلې میلې خرڅولي اوس هغه هم دا څو ورځې منډۍ ګرفتاریانو شروع شوې دا دوه ورځې ډېر خلک یې ونیول خو موږ ځان ترې پټ کړو راغلو کورو ته نو بس نور مصرف نشته بعضې دوستان ته بهر نه دي هغوی ته کومک موږ سره کوي رالیږي نو دغسې مشکلات کې یو نو اوس فعلا کور کښې بند وي لکه بندیان غوندې
مننه کور ودان حکیمی صاحب چې د پیښور نه وزنګ وهلی یو پاکستان نه او موږ سره مو خپل ستونزې را سره شریکې کړې. جلیلی صاحب تاسې ته درځم، د پاکستان سره د افغانستان دغه ستونزه چې ځینې وخت په کډوالو باندې فشار راوړي او داسې دې ته ورته اعلانونه پخوا هم شوي دي او په افغان کډوالو باندې هلته فشارونه راغلي چې باید له دې هېواده ووځي، دا یوازې پاکستان نه، د ایران هم ورته ځینې وخت افغان کډوال خپلې خاورې باسي. ستاسې په اند باندې دغه اوس چې پاکستان کوم اعلان کړی دی، تر شا یې علت څه ده؟
سلامونه نیکی تاسو ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو محترم میلمنو ته، نورانی صاحب ته، همدارنګه ستاسو اوریدونکو ته. تاسو معلومه ده چې د مهاجرتونو موضوع چې کله یو شی غواړم چې تصحیح یې کړم، په 1951 کې پاکستان دغه هېوادونه نه دی چې د جنیوا کنوینسیون امضا کړی اوسیږي. همدارنګه په 1968 ماده کې دا هکې چې کوم پروتوکولات یا کنوینسیونونه د ملل متحد وو په جنیوا کې، دا ریته هم پاکستان ځان متحد نه ګڼي او نه دی امضا کړی. خو بل طرف ته پاکستان حکومت تیر 50 کاله د ملل متحد سره او د نړۍ سره د مهاجرینو په وړاندې په هماغه شکل باندې په هماغه کیفیت باندې تعامل کړی دی، مرستې ترلاسه کړي. خو بنیادی ډول باندې د مهاجرینو منل د یو سیاسي بیس په اساس باندې او د سیاسي بنیاد او د سیاسي ګټو په اساس باندې. اوس چې کله افغانستان کې حکومت تیر څلوېښت کاله راغلی برسر اقتدار حکومت سره، د پاکستان د ځینې ګټو ټکر راغلی او همیشه چې کله ټکر راغلی د مهاجرینو موضوع په هغې کې حاده ده او د مهاجرینو مهاجرین په حیث د یو امتیازګیري یا نقطه د فشار همیشه کارول شوي دي چې یو څو وخت به شاید یو څه اندازه نتیجه ورکړي وي. خو اوس هم چې د پاکستان افغانستان ترمنځ باندې حالات کړکېچن دي او تاسو ته په دې اعتبار باندې معلومه ده، نو پاکستان حکومت نور ستراتیژیک ډیپ په افغانستان کې نه لري، یعنی په هغه اندازه لکه پخوا چې درلوده. نو بنا نو اوس یې د مهاجرینو موضوع د یو فشار په اساس باندې او د خطر چې طالبان د څه امتیاز اخیستنې په ارتباط باندې مطرح شي، دا په دغه حالت کې او په اوسني حالت کې مطرح شوی.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان داسې کوم اسناد نه دی امضا کړی او یوازې سیاسي اړخ لري، څه فکر کوئ د بشر دوستانه اړخ نه دوی مجبور نه دي چې کډوالو ته ځای ورکړي؟
ګوري دلته یو څه موضوعات داسې م دي چې موږ پخوا هم دې سره په تریپاټاټ یا سي جانبه کې همدارنګه چیل شاد جانبه کې وو چې پاکستان حکومت مخکې د دنه چې د مهاجرین په سیاسي بیس باندې یا د خپلو ګټو په اساس باندې دی ومني، خو دې ته خاطرې قانون سازي یا داسې مخ پروسیجر نو جوړ کړي. یو دا چې یو تعداد اوس مهال څو ډوله مهاجرین پاکستان کې اوسي، یو تعداد هغه دي چې پی آر کارتونه لري چې د یونیسیار لخوا نه ورته ورکړی شوي دي، او یونیسیار یوازې هغه مهاجرین یعنی رسمي مهاجرین او رجستر شوي مهاجرین ګڼي چې 14 لکه تعداد دی. دغې نه وروسته چې موږ په 2018 کې یو تعداد ته 3 لکه مهاجرین رجستر کړل چې هغې ته میسي سي کارتونه ورکړل، هماغه وخت هم پاکستان دغه ادعا لرله چې 15 لکه نور مهاجرین هم د ثبت او رجستر د پروسینه پاتې دي. او ورسره دا غین روس ته د 2020 کال د اگست میاشتې 15 مینیټې نه وروسته ډېر تعداد مهاجرین په مختلفو لارو باندې پاکستان ته لاړ. یو تعداد هغه سی و چې په هغې کې د هغې لاړ د ویزي وخت ختم شو او هغې هلته پاتې دي، یو تعداد هغه سی و چې په مختلفو نورو لارو باندې د سپین بولدک د لارو نه د پاکستان ته لاړل او هلته څه کیسونه لرودل، لکه څنګه چې مخکې مېلمنو دا موضوع یادونه وکړه. خو من هیڅ مجموع پاکستان اوس په خوا هم ویلي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې د هر یو ډول ته خپل قانوني مراحل ولري، چې اوس مهال موږ دغه قانوني مراحل یا د قانون سازي په دې ارتباط باندې نه ده کړی. بنان هغه مهاجرین پرته د پی او آر کارت مهاجرین نه دی، یو مهاجرین رسمي ای سی سی کارت هولډرز چې کوم مهاجرین دی هغه هم دی، ځانته رسمي مهاجرین نه بولي، همدارنګه دغه نور مهاجرین چې د رسمي مهاجرین نه بولی. دویمه موضوع پات شو د بشری حقوقو دغه په اساس باندې پاکستان وای چې مونږ سلويخ کال دغه سر بشری حقوقو په اساس باندې اگر که سیاسي بیس په نور مت موضوعات باندې خدای همیشه دا خبره کوي چې مونږ بوګو وخت یا وګو ټایم د مهاجرینو د بشری حقوقو په اساس باندې دغه کوربه او زمون امنیتی موضوعات هم دارن اقتصادی موضوعات دی مونږ نشو کولای چې نور د مهاجرینو کوربه شو.
مننه کوربه انجل نسب په بخښنه سره تاسو به تر وګرځم اوریدونکو به راوخلو. سلام ستړي بشي.
کوم سلام سلام تا ته خوري ملمت اوریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه له غزنه خبري کوم.
مننه کورودان زابلای سپ چې له غزنه ماری کني ولیده تاسو ته وای کوملګری دوستان خو په پاکستان کې نشته د کشته دغه وضعیت څنګه ده؟
ډیر مننه. لنی کمرغه کوم شخصي ملګری کلیوال ملګری دوستان ملګری مونسته خو ولی بختانه د افغانستان ډیرای کسان هم هلته اوسي. فريدي خریزه یو مثال درومه. مثلا ز ډیر وړوکه ماشومومه تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې بزه کله هم جمعه ته تلمه هلته به د جمعه مخکې به سپینږیرو کسانو هغه مشرانو به دا خبرې کولې ول پاکستان همداسې کوي پاکستان داسې کوي پر خپل ژمنه وعده و پانه وکه له مجلس سره په چلن کوي د ترانزیت په برخه کې به چلن کوي. نو له همغه راهسته تر نن ورځې له پاکستان نه داسې خاطره نه لرو چې هغه مر سره یادګار بلکې خوږه پاتې شي بلکې ټولی ترخی ترخی ترخی. نو مر سي همیشه په غار کې مر خوري د هم ولی هغه غار ته سره چو بیا خو باید ځانګړي وژغورو بیا خو باید پام وکړو بیا خو باید هغه
سبله سپوښتنه ممتازه سربیره پر دې چې پاکستان ځینې وختونه د ترخان دروازه تړي او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته خرابيږي یا بس پین بولده کې چې کله ارتیا او هغه دروازه هم تړل کی خو بیا هم افغانان زیاتره هم د هیواد ته ځي هغه نور هیوادونو ته ځي یا هغه تعلیم پسې روان دي هم دغه هیواد ته ورځي ولې داسې کیږي ساسي پان باندې
خبره داسې شي چې ډېر لنډ پوله ورسره لرو تقریبا ځینې وخت افغانان داسې دي چې هغه قانوني اسناد ولر لري یو خو دا پر پوله سي ځینې کسان دي مثلا د ننګرهار درشه مثلا تورخم درشه بولدک درشه هغه یوې او بلې اړخته دوستان لري خپلوان لري نیمه کورنۍ حالت لري د ډېر زیاتې اړتیا په پر اساس دی او هغه بل هیڅ چاره نه لري. خو زما غوښتنه پښت چې حکومت اسلامي اماره ده سیلی خو یو تری دورولی یو تلی دردولی یو نور باید په خپل وطن ګل وطن کې د ټولو مهاجرینو د پاره کمپونه ځایونه کورونه تعلیم همداسي خوراکي توکي د سون توکي هر څه باید په خپل کور کې ولرو ځکه چې موږ کچیر ته زموږ ډاکی لاروي مثلا سیب سیو بیخي محدود وخت لري کې یو دای بار پېشي په لند وخت
مدنه سبلای صاحب چې وکولای شو هغه افغان کډوال ته چې اوس مال په پاکستان کې میشتي دوی هم راشي په پروګرام کې خپل ستونزې را سره وایي. د بډې رخه شي اوریدونکو چې تاسو په پاکستان کې میشتي یا یو ستونزې لري کولای شئ زموږ دغه واتس اپ شمېره 00 3 2 2 1 3 شپږ یو د زموږ د واتس اپ شمېره ده. همدا شی به زنګ وایي خپل ستونزې را سره شریک کړي. نوراني صاحب تاسو ته راځم اوس مال په تازه نن د طالبانو حکومت ویاند خبرګون خوده لوي چې اویلی او چې پاکستان د پردغه پلان لسره غور وکړي چې تر نومبر پورې افغان کډوال خپل خاورې باسي. لدینه وړاندې هغه افغانانو سره کته سي پیژنې چې کالونه لته اوسېږي کار کوي کاروبار لري او په غتیره جګړه کې پاکستان ته ورغلي دي دوی چې ملاتړ د طالبان د حکومت نه ترلاسه کړی دی کنه یا څو ورته ویل شوې دي چې د دوی سره همکاري کوي پاکستان چارواکو ته کوم هیئت لیږلې یا تاسو خپل په خپل کې داسې کوم څه کړی دي چې د غسناد مو منل شي او پاکستان مو نه باسي؟
ما دې مجاهد صاحب نن بیان چې کوم د کنه کړی و دي چې سره هغه مې ولست دوه درې موارد دي وو چې هغه باندې که تمرکز شي ان شاء الله کېدی شي. خو مونږ بیا هم مخکې جلدي صاحب یو څو خبرې وکړې د هغې په بنا باندې چې پاکستان د نړیوالې شورا د ملګرو ملتونو هغه د مهاجرت کنوانسیون کې غړیتوب لري یا بله مسله ده
خو په دې باید قانع اوسو چې پاکستان هیواد تقریبا نړۍ کې ډېرو هغو هیوادونو نه شمېرل کېږي چې ډېر مهاجر لري او خصوصا افغان مهاجر لري. په دې برخه کې ډېر امتیازات او د ملګرو ملتونو زوخانه بعضې مسایل هم ورسره شوي دي او د ډېرو مهاجرینو منونکي هیواد په توګه باندې مطرح دی یادېږي. دلته دوه درې ګټې د پاکستان لپاره هم ډېر ضرور دي. یو دا ده چې افغانان تقریبا څلوېښت پنځه کاله کېږي دلته اوسېږي او سرمایه خپل ده، امکانات خپل دي او کار کوي، دلته ټیکس ور کوي، دلته کاروبار کوي او هغه ګټه دوی ته راځي تقریبا. او د ده په خوا کې ټول هغه امکانات چې دوی لري دلته پاکستان هیواد سره دوی
نوراني صاحب دغه افغان کډوالو یادونه مو چوکړه. دوی په پاکستان کې ژوند کوي، معلومه ده شمالي به ورکوي او پاکستان هم ورته ځینې خدمات په بدل کې ورکوي. اوس دغه افغانان چې دوی شړي او له خپلې خاورې یې باسي، تاسو څه کړي دي؟ کنه پاکستان حکومت سره مو خبرې کړي دي، ورته مو ویلي دي چې موږ دلته کار کوو، مالیه درکوو، ستاسو حکومت ته خدمت کوو. دا مسایل ورسره تاسو مطرح کړي او که مطرح کړي مو دي د دوی دلیل درته څه ولې نه مني؟
مونږ تقریبا ما ابو الرز خپل اسلام آباد کې زین د ماجرینو د شورا د اعتبار سره ما خبرې وکړې او نن د سیالکوټ یا پنجاب ایالت کې ته اوسېږم، سیالکوټ د ماجرینو مشر سره هم خبرې وکړې، همغږي روانه ده او په دې باندې مونږ لګیا یو کار کوو. یوه خبره دا ده چې د نړیوال د ټولو اصولو په مطابق څوک چېرته پیدا شي او هغه هیواد د دې مکلف ګرځي چې هغې ته باید نیشنلټي یا د ژوند هغه زمینه مساعده شي، د زده کړو او پروګرام د آباد مساعد د ټولې دنیا قوانینو برعکس. دلته تقریبا زمونږ ډېری هیوادو هلته تقریبا پنځه سوه کاله کېږي دلته پیدا شوي دي، دلته یې کاروبار دی، دلته یې ځمکې دي، جایدادونه دي، نو هغوی سره که داسې جدي برخورد کېږي دا د بشري حقونو له پلوه او د همسایه د ښه ګاونډیتوب له پلوه دا خلکو په زړه کې یو کرکه او نفرت راځي. او دا د پاکستان پاکستاني هیواد او د افغانستان چې دواړه وروڼه ګاونډي هیوادونه دي دوی لپاره
نوراني صاحب بېرته تاسو ته راګرځم، اورېدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مه شئ، څوک یاست؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
بلی خوری که کزما جا غوری، سلامونه یا کبول که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من نه پختون صاحب ستره مشه بخیر اغلش برخان نه تاثیر تا پختون صاحب لند خپل نظر بیان کری چه تاسی دوستان ملگری خوب پاکستان که نوی؟
بلی ها مالتا پاکستان که ستا معاجر مخپل دا تایپو سن ستا خپل دا قومانو سن ستا خپل دا نیجدوش نخته خبر اغدای دا چه کزمور دا وی که نوی زمور دا همستا خبر دا دی هم سعداری دا خوری که پیغمبر دا خدای وای زمور ستا شی پیغمبر مرتش کلمه پر وای صادق المصدوق رسول دی فارلس او 15 کال مخکې موږ منلی و شه هم منو. نو هغه وای وای کامل مسلمان هغه دی چې د د لاس همسایه د په ازار نه وي، ان د د لاس همسایه ازار وانه خل موږ پیشنهاد دی چې کوم به عزتي چې د افغانانو سره په نامه د مهاجر کیږي یا پردن په زندانو کې ورسره کیږي، خصوصا د زنانه او سره د اطفالو سره یا د تجارت پرسه کې زموږ سره کیږي، د اقتصاد پرسه کې. نن دا هر چا ته معلومه ده پرې دي چې موږ هم ضعیفه یو او دوی هم ضعیفه دي. خبره دا ده چې هغه غټ چې پاکستان کې انتحار کیږي هغه باید مهاجر وانخیستل شي، هغه باید طالبان اوس نظام لري، امارت حکومت دی، هغه باید د طالبانو د حکومت سره د خبرو د لارې هر شي. او بله خبره دا ده چې خوری کې موږ به یو وخت د پاکستان د غټ غټ علماو څاوریدل خپل به د پاکستان حکومت ویل چې پاکستان د افغانانو دوهم کور دی. نو موږ د دې دوهم کور ته په هر عرصه کې امید لرو د همسایداري په لحاظ باندې. دلته د جوړان کرښه ده، دلته پښتانه دي، لرو بر پښتون، دلته یو د بل روابط سره لري، اړیکې سره لري، ودونه سره کړي دي، په سرحد ته سرحد په دې خوا او په دې خوا. دا یو میلیون اووه سوه زره مهاجر چې پردن دی راواړي، اول خو دا قانوني خلک چې دي هغه په زندانو کې اچول کېږي چې قانوني اسناد لري. دا د جهاني د حقوقي بشر څخه هم مغایرت دی او د اسلامي همسایداري ګاونډیتوب څخه هم مغایرت دی او د حقوقي بشر څخه مغایرت دی، دا د جهاني قوانینو څخه هم مغایرت دی. نو زما نظر دا دی چې لکه دونه عمر چې پاکستان موږ سره په وروري زندگی وکړه، اوس هم افغانان د تعلیم پارسه کې هلته تعلیم کوي یا بل کوي یا بل کوي، اوس هم د افغانانو سره ګزاره وکړي، د یوه انتقام دی د بل چا څخه نه اخلي.
مننه کور ودان پښتون صاحب ژوندی اوسې چړیکه د نیولې وخت خپل نظر تر سره شریک کړو. چلیلی صاحب بیرته تاسو ته راګرځم، که څه هم زموږ د ټولو اوریدونکو شکایت همدا دی چې پاکستان باید ښه ګاونډی پاتې شي او په دومره کلونو کې چې افغانان ته ځای ورکړی دی نو اوس دې هم ورکړي. دلته د طالبانو د حکومت مسؤلیت څه جوړیږي؟ په ځانګړي ډول هغه ویډیوګانې چې خپرېږي د کراچۍ په زندانونو کې افغاني میرمنې ماشومان زندانیان دي، د نارینه سربېره ښځې او ماشومان په دې زندانونو کې شپې ورځې تېروي. دلته د طالبانو د حکومت څومره مسؤلیت دی چې هغه سیاسي موضوعات یو اړخ ته کې چې هغه ورسره که دوی په هره موضوع تصفیه کوي، خو دغه بشري اړخ چې هلته په مختلفو نومونو افغان کډوال ځورول کېږي دا ورسره خلاص کړي او د یو ګاونډي په توګه باندې ورسره ښه روابط په دغې برخه کې ولري.
دا معلومه خبره ده چې د افغانستان په جغرافیه باندې اوس امارت حاکم دی، د طالبانو حکومت حاکم دی او ټول دنیا سره چې په رسمي دي او که غیر رسمي دي او که په رسمیت پیژني او که په رسمیت نه پیژني، د طالبانو حکومت تعامل په مختلفو شکلونو باندې شته. بینان د ټولو نه مخکې مسؤلیت افغانستان د اوسني حکومت ته چې دغه مهاجرینو په اړوند باندې پاکستان سره په لوړ سطح باندې خبرې وکړي او د یو میکانیزم په اساس باندې دیتا د حل لاره پیدا کړي. دا کم مهاجرین مری تقریبا که د پاکستان حکومت د امارو په اساس باندې او یا د اوسنۍ پالیسۍ په اساس چې کم مهاجرین په ګوته شوي دي تقریبا د هغې تعداد 13 لک مهاجرینو ته رسېږي. نو په دغه لنډ وخت کې افغانستان حکومت هم دې ته جوګه نه دی چې دومره افغانستان بې ته دلته مهاجرین راشي او دلته ځای په ځای کړي. بینان افغانستان حکومت مجبور دی چې د پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې خبرې وکړي. دا چې د پردې تر شا باندې د دغې مذاکراتو هیڅ امتیاز ګیري دی او څه غوښتنې دي، نو هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې په دې اړوند د هغې سره د موضوعات حل کړي، ځکه چې په نوې مداقه کې بیا هم زور زموږ افغانانو ته رسېږي، زموږ مهاجرینو ته رسېږي، زموږ خویندو ته رسېږي، زموږ ماشومانو ته رسېږي او یو بشري ناورین دی.
او د هغه سازمانونو لکه یونیسیار په پاکستان کې دا یا نور د کډوالو سازمانونو دی هلته، او دغه کډوال چې د 2018 کال وروسته د پاکستان ته ورغلي دي زیاتره پاکستان کې په تمه دي چې خپل کیسونه پروسس کړي بل هیواد ته ځي. حتی ځینې راپورونه و چې نړیوالو رسنیو ورکړي و اسلام آباد کې د هوټلونو نه هغه افغان کډوال وستلی و چې دوی برېټانیې ته روان دي او دوی چیرته بیرته افغانستان ته ولېږي. البته د دغه ورځپاڼې په خبره باندې د دوی ژوند په خطر کې ده. د دغه ډول کډوالو وستل څومره هغه سازمانونو او هیوادونو ته متوجه کیږي چې دې هیوادونو ته دوی پته مدي او دغه سازمانونه په دې برخه کې څه اقدام نکوي؟
یو خو من حیث مجموع د نړیوالو توجه اوس چې د مهاجرینو په اړوند باندې ده، نو هغه اولویت ورکړي د یوکرین مهاجرینو ته، د سوریې مهاجرینو ته، د یمن او د لیبیا او دغه موضوعات. اوس د افغانستان کوم مهاجرین چې دي هغه ثانوي حالت کې دي او ثانوي کیفیت لري. بینان دغه ډول مهاجرین چې هلته د کیسونه لري او هلته نور هیوادونو ته ځي او P1D P2 د اسلام کیسونه دي، فکر کوم چې د دې تعداد به وي تقریبا 1 لک یا 2 لک به وي، خو د نه زیاتره مهاجرین هغه دي چې هغه هیڅ ډول اسناد نه لري او یا هغه سی سی کارډونه لري. من هیڅ مجموع باید نړیوال دغه ټول مهاجرینو ته توجه وکړي او د بشري حقوقو په اساس باندې په خپل اولویت کې ونیسي او دا یو موضوع ده. دویم ډول د یونیسیر کې چې کوم مسؤلیت دی او ځان ته وایي، هغه یو خو دا وي چې ځان مکلف وي یوازې د PUR مهاجرینو په اړوند باندې کوي او هغه مهاجرینو ته چې څه مشکلات ورسېږي د شاه د ادارې لخوا نه وکیلان هغې ته هایر دي او په هر ډسټرکټ کې چې پاکستان کې دي او په هر زوله کې هغه مشخص وکیلان دي او د هغو مشکلاتو ته رسیدګي کوي. خو دلته یو تعداد مهاجرین چې هغو ځان سره ثبت و راجستر کړي دي، په دې کې مختلف ډول مهاجرین دي. یو هغه دي چې هغه رښتیا هم دلته افغانستان کې مشکلات لري او نشي کولی چې افغانستان کې دلته اوسېږي یا نړیوالې غواړي چې هغې هلته لاړ شي، خو یو تعداد داسې دي چې هغې تر اوسه پورې د هغې هغه کاغذات لا پروسس شوي نه دي، یعنې د هغې په آن چې دي هغه غیر مستحق دي. بینان تر اوسه پورې داسې په مشخصه پالیسي یا میکانیزم د یونیسیار لخوا نه هم نشته دی چې دغه مهاجرینو پر منځ کې تفکیک وکړي او دغه یغه کوم پروسه چې دغه تقریبا تیزه کی نو دغه حالت کې دغه گذار حالت کې چې د مرحله روانه ده په دغه مرحله کې په دایمانه مشکلات روان دي او دغه مشکلات به یقینا چې ډیر مهاجرین او ډیر کډوال تاسو
مننه کور ودان جلی ستا صبر تر شه موریدون کو ته ورزو سلام ستړي مشه
سلام علیکم عابد رحمانی هستم یک از مهاجرینی که فعلا در پاکستان مقیم هستم میخوام چند نکته را در ارتباط با موضوعی را که شما روی دست گرفتین یعنی صحبت نمایم
رحمانی صاحب بفرمایید مشنویم
اگرچه پاکستان یکی از همسایه های نزدیک کشور ماست من تقریبا از مدت 2 سال میشه در پاکستان مهاجر هستم اصلا مهاجر یا پناهنده هم کسی که به نسبت یک مشکلات امنیتی یا نژادی یا مذهبی از یک منطقه و یک منطقه دیگه مهاجرت میکند ولی در این مدت از هر نگاه ما با مشکلات بسیاری روبرو بودیم و روبرو هستیم هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تعلیم و تربیت و ایجوکیشن ولی با اونم پاکستان یکی از کشورهایی است که با کنویسیون بین المللی آشناست و در اون کنویسیون یعنی شریک است با این رفتاری را که در این روزهای اخیر یعنی روی دست گرفته است نه مطابق با قوانین بین المللی و نه مطابق با حقوق انسانی است هر نوع عکس‌العملی که از جانب حکومت افغانستان در حیثه مسائل مرزی و مسائل امنیتی در داخل پاکستان یعنی صورت میگیرد هم فشاری از این بالای از طرف دیگه مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن به عنوان یک چرخه اقتصادی یعنی پاکستان یعنی محسوب میشن ما به عنوان مثال 2 سال در پاکستان هستم بسیاری افغان ها را میبینیم که تجارت و بیزنس هایی دارن که اصلا پاکستانی اون انجام دادن نمیتونن کارهای را که افغان ها بکنن اصلا یعنی پاکستان ها با او آشنایی ندارن از طرف دیگر ما مهاجرینی که در پاکستان هستیم نهادهایی که در بخش حقوق بشری کار میکنن خصوصا یونیسیار یا سازمان ملل من نمیدونم که اینا بیلون یک سیلوین و بینون یک نظاراگر در اینجا وجود دارن به دلیل از اینکه ما چندین بار بعد از 2 سال که در پاکستان هستیم اگر سری به دفتر یونیسیار یا سازمان ملل میزنیم هیچ نوع عکس العملی برای ما نشان نمیدن و اصلا یک مهاجر که چی یعنی برای یک مهاجر چی چیزای از طرف سازمان ملل یعنی در نظر گرفته شده است اصلا اون در جایش یعنی مانده ولی هم احترام متقابل برای یک مهاجر یعنی صورت نمیگیره دیگه به این منظور تصمیمی را که حکومت پاکستان گرفته من فکر میکنم یه در توانی با حکومت افغانستان صورت گرفته و و در توانی با سفری را که نماینده پاکستان به کابل داشت و بعد از برگشت از افغانستان این تصمیم توشه شد و بالاخره کابینه و صدر اعظم پاکستان این موضوع را یعنی تایید کرد ولی ما در یک حالت بلا تکلیفی قرار داریم برای فعلا دیگه ما بینور یک مهاجری که اصلا ما جان ما در خطر میبینم ما دوباره بر افغانستان یعنی برگشتن نمیتونم ولی نمیدونم که سازمان ملل یا یونیسیار یعنی در مورد ما و کسایی که مثل ما چه مشکلاتی را دارن چی تصمیم میگیرد این حرفی ما بود منیس یک مهاجری که 2 سال بی سرنوشت هستم و دوباره به کشورم برگشتن نمیتونم
آقای رحمانی کتا برام بگوین اگر همین تاریخ پوره شد و در این بخش سازمان هایی که شما یادآوری کردین اونا هم کدام اقدام نکنن و در کنار از این حکومت پاکستان همین طرحشان عملی کنن شما چه تصمیم دارین کدام طرف میرین؟
ما تا وقتی که تا زمانی که میبینیم که در یک ما سازمان های حقوق بشری حکومت افغانستان اگر کردام رای حالی را برای مشکل این موضوع اگر رای دست میگیره خوب اگر نمیگیره با دو صورت اگر پولیس پاکستان ما را در جیل میندازد و یک به مکمه میبره حتی تا مکم رایش بینیم بدل از این که من مشکل امنیتی دارم با اسناد دست داشته ایم من دوباره به افغانستان برگشتن نمیدونم در این حالت من مجبور هستم که یا خود به پولیس یعنی تحویل کنم یا به دادگاهی از او برم و من باید در پاکستان باشم
تشکر زنده باشین از اینکه تمام تشویشایتان با ما شریک کردین و همچنان از نگرانی هایتان گفتین که در این بخش سازمان های مربوطه کار نمی کنه قبل که ماری کنل رو ور بشو میل منوت نورانی صاحب تاثیرات هوایی چه دقا اندیخنی خطول پرزای دی و هم در انگه در افغانان شتون حل تنه اواز در اقتصاد پا وده که مرسته کرده بلکه حکومت مالی هم ور کرده ده. وز محل دغه افغان کډوال کې چیرته راځي پاکستان ته یا دغه تاریخ را رسیدي ځکه چې د امیش په خلاصېدو د وخت نشټې ده تاسو ته کول غواړي یا تاسو ملګری شالت د کوم طرف ته بزی رحماني صاحب مخکیا د کړشې د تر محکمې هم د موضوع په سيتي تاسو څه کوي
خبره ده چې دا فوري چې موضوع دا ده چې تاسو سره ما باندې یو نامه د شرط سره شریک د نتی مسایلو په اړه باندې نو ورن پلی چې زیات ورکوم تاسو ته پته ده چې ځینې مسایل شته چې په دې نه هیواد کې ځینې خلاو سره موجود یو الته زموږ ژوند تر ګواخ لاندې ده او دغه په نظر کې دیول سره پاکستان یو یا هر هغه یو چې په د سټاف شرایطو د څو سپانه وړي هغه تبعید هغه د قربتوب حق ادا کاندي یو خبره دویمه خبره رحماني صاحب ویلې نوم درې کټګوري کې د افغانان د توسیدو یو کټګوري ډېر کم خلک دي چې هغه دلته کار کوي یا زحمت وباسي دا کار هماغه کار کوي چې د پاکستان وروڼه نشي کولی هغه سخت کار شاقه کار هغه کار چې په ډېرو کم ارزانه لیبر چې دی هغه افغاني لیبر دی چې پاکستان په مارکیټ کې استعمالېږي او کار کوي دویم برخه کې زمونږ داسې افغانان ته توسیږي چې کارخانې لري غټ غټ کاروبارونه لري حتی دغې نه کارخانې اموال وارد تولیدوي او بیرته افغانستان ته خرڅلو دپاره او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته تاجکستان ازبکستان روسیې ته لیږي دا یو ښه مارکیټ هم پاکستان د لاسه ورکوي او درېیمه کټګوري کې هغه هېوادوال دلته اوسېږي چې خپله دلته دي ډېر پخوا راغلي دي خو بچي یا کورنۍ غړي بهر دي او تقریبا د میاشتې په 1500 دغه دوتو کې ډالر پاکستان ته راځي او دلته د پاکستان په بازار کې دا بازار ته وړاندې کیږي دا اقتصادي هغه سایکل چې د پاکستان خپل اجلاس ورکوي دا یو ګوټ دی دا اقتصادي ګوټ دی بل امنیتي مسله دا کېدای شي دغه 10 لک خلک یا 12 لک 13 لک خلک دي نه لاړ شي او دا د 13 فامیلینو کورنیو پورې تړاو لري چې دا یو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د نفرت اغه زیګنده غنډې کې د ګوالو ونو او د یو مفرد خلکو په مخ کې منځ کې راځي او بیا کې د لشي چې دا یو بل مشکل ده په منځ کې او دریمه مسله دریمه مسله هم اغه امتیاز او مليتي یا په دې کې چې په مثال د مخاني د زمونږ مریضان ناروغان د تلزي ځینې اموال په ډیره کم ارزانه بیه
نورانی سب کته ز تخپل ځان پاره ته وای په تا خدا افغانانو غټي دي چې پاکستان حکومت یې رسېږي په دې کې خو چک نشته ده خو دا چې د دې ټول غټو سربېره پاکستان اوس خوړی افغان کډوال وباسي څه باندې انوي څه زوري خو تصمیم دا ده چې دوی وباسي تاسو خپل څه کوي کوم طرف ته وزي
زمونږ تصمیم به ان شاء الله د اورز برانزیکی کې دې سره به مونږ اپیل کوو هغه بشر دوستانه هیوادونو ته چې هغه بشر په کوم باندې پیژنې او د بشر احترام لري درناوی لري هغه نه مونږ اپیل کوو چې د پاکستان په هیواد او سیاسي اداره باندې فشار راوړي ترڅو د افغان مجلسونو په وړاندې د سخت چلند جوړ دوی خپل کړی دی دا بیرته واخلي او په خپله پالیسي باندې بیرته کتنه وکړي دویمه مسله دا ده چې بیا به وخت په تېرېدو سره مونږ به غذایي تصابونو ته لاړ شو او انشاءالله بیا مونږ خپل هغه مادي هغه بشري هغه کوم نړیوالو قوانینو کې چې مطرح شوي هغه به په هغې لارو
چارکوروتان شونته اوسي لکه موقعیت مو بدل کړي نورانی صاحب داسې غږ مو هېڅ په ثبت توګه نه لرو ډېر زیات ستاسې له غږ نه ډېر دغه شاوخوا غږ راځي نو که لږ موقعیت مو تغیر وکړي چې بیرته بلې پوښتنې ته درځم چې ستاسې ځای لږ سم وي جلیلي صاحب که تاسې ته راشم ټول افغان کډوال چې هلته میشت دي د هغو ګټو پاړه باندې وایي چې دوی د پاکستان حکومت ته رسي خو ستاسې په اند باندې دا چې افغان کډوال اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي او پاکستان دغه پرېکړه ښه جدي کړې ده د دې نه وړاندې د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې دوی په جلال آباد کې یو کمپ جوړ کړی دی د کډوالو لپاره فکر کوي چې دا په یو ډول معامله وي واقعا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ چې دغه کډوال بیرته ټول افغانستان ته راولېږي
یو موضوع دا چې زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت پر لنډ وخت کې تقریبا د دغه تعداد مهاجرینو دلته په افغانستان کې ځای په ځای کړي په داسې حال کې چې ژمی هم را روان دی بینن که چېرته افغانستان حکومت د پردې تر شا دوی سره معامله کړي. دا په دې معنا ده چې دوی به یو بشري ناورین رامنځته کړي، او دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه د مهاجرینو په ګټه ده او نه د هغه خلکو چې هلته پاکستان کې زمونږ هغه کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي. بینان زما په نظر دا ښه وه چې د افغانستان حکومت د نن نه تقریبا دوه کاله مخکې چې کله دلته حاکم شوی و، په هغه وخت کې د دې د خطر یو خاص میکانیزم جوړ کړی وی، او دوی پاکستان حکومت پاکستان ته سفرونه کړی وی د وزیر په سطح باندې، د یو لوی د وزیرانو په سطح باندې، تر څو چې دا معاملې د خطرې د یو خاص مشخص کار په اساس منی، یو میکانیزم په اساس منی، دا مهاجرینو سرنوشت معلوم کړی وی. نو زه فکر کوم که چېرته داسې معامله حتما شوي وي، والله اعلم، ما تاسو په دې ارتباط باندې معلومات نشته، په دې کې به ټول نه زیات تواني افغانستان.
او اوس مهال کې دا چې اوس کډوال دوی راستنی، د طالبانو حکومت یوازې دومره وایي چې په دې باندې باید دوی حکومت بیرته غور وکړي، څه حل لار شته چې دغه کډوال یو ښه ژوند ته ورسیږي، هغه څه چې د اقل دوی په ستللې دي هغه ترلاسه کړي؟
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا ده چې د بینالمللي ټولنې مسؤلیت، د بینالمللي ټولنې دا مسؤلیت دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راوړي تر څو چې دغه کډوالو په اړه باندې تر هغه پورې چې د دې خاطر مشخص طرحه نه جوړ شوي، میکانیزم نه جوړ شوی، تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې په کوم کیفیت چې د اعلان کړی دی د دغې مخه ونیسي. دویم موضوع د افغانستان د حکومت، د افغانستان د حکومت چې کوم مذاکرات کوي نو دا به دوه جهته وي. لومړی د ښه ګاونډیتوب موضوع به وي، خو که چېرته د ښه ګاونډیتوب موضوع د پاکستان حکومت سره مطرح شي، بل مقابل کې به هغې هم غوښتنې ولري چې آیا هغه غوښتنې د هغې د افغانستان اوسنی حکومت پوره کولی شي که نشي پوره کولی، نو دا هم هغه څه دي چې زمونږ اوسني چارواکو ته به معلوم وي. دویم دا ده چې د بشري ناورین موضوع به یادی چې هلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي، او باید دې خلکو ته بشري حقوق ورکړی شي، او دې سره خلکو ته انټرنیشنل کنوینسنونو په اساس باندې دغه موضوع مطرح شي، نو پاکستان حکومت په دې اړه به د هغې تقریبا دلیل لږ برلاسی ځکه وي چې هغې لومړی افغانستان حکومت ته وایي چې دا خلک چې دلته راغلي دي نو د ستانو شکایت په اساس راغلي، دغې بشري مشکلاتو یا د دغې چیلنجونو چې دغه خلکو ته دي دغې په اساس منې راغلي، نو تاییس حق نه لري چې په بل هیواد کې یا زما په هیواد کې د دوی دغه حقوق لره کې ته په خپل هیواد کې ورکړه چې دا خلک تاسو دې ته مراجعه وکړي. نو دلته زه فکر کوم چې لږ شانتي ابهامات هم شته، او د په مذاکراتو کې د برلاسي موضوع هم شته، خو بیا هم ډېرې لارې دي چې په اړه باندې افغانستان او پاکستان حکومت باید خبره وکړي او سره نږدې نه کینی، او د یو مشخص میکانیزم او طرحې په اساس باندې د مهاجرینو هیواد ته ستنې کړي.
یعنی یو علت هغه څه چې زه ستاسو د خبرو نه پوه شوم چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په دغه کې اوس چې غږ نشي پورته کولای، دا دی چې دغه کډوال د طالبانو د لاسه د هیواد ته پناه وروړي، د اوس که دوی څه وایي دغه ورته وایي چې تاسو شرایط برابر کړئ چې دا خلک درشي، کنه تاسو حق نه لري دا چې اوس دې باندې دلته څه راځي، په دې اړه خپل نظر ووایم. داسې
یو خدا چې دی چې دا مهاجرین یوازې د طالبانو وخت کې پاکستان ته نه دي تللي، یعنی دا مهاجرین چې دي ډېر پخوانه په مختلفو وختونو کې افغانستان ته تللي دي، هغه وخت کې شوروي یرغل کړی و زیاته برخه هغه وخت کې لاړه، دویم هغه وخت کې مجاهدین حکومت شو کابل کې ډېر زیات جنګونه شو، بیا لاړل خلک. همدارنګه یو ډېر کم تعداد، دا وایم چې ډېر کم تعداد د جمهوریت وخت کې لاړل، خو بیرته د دغې په نسبت سره ډېر خلک راغلل، او د طالبان په وخت کې دغسې د پاکستان حکومت د ارقامو په اساس باندې تقریبا شپږ لکه مهاجرین تللي دي. بینان زما په نظر به ما تاسو مخکې دا یادونه وکړه که د ښه ګاونډیتوب په ارتباط باندې پاکستان حکومت سره دا موضوع وړاندې شي، نو پاکستان حکومت په مقابل کې نورې غوښتنې هم ولري چې هغه تاسو معلومه ده چې څه غوښتنې به ولري، او دا ځکه چې مهاجرین موضوع همیشه د امتیازګیری او د فشار نقطه په اساس باندې استعمال شوې ده، او که د بشري حقوقو په اساس باندې ووایي نو بیا هم دا موضوع بیا هغه څنګه چې تاسو ویلو ما مخکې ورته اشاره وکړه، په هغه اساس به د افغانستان حکومت موقف په هغه اندازه باندې قوي نه وي. بینان یو دیو سره ناسته پکار ده، او زما فکر چې خو خبره دا ده چې دې د خاطر وخت اخیستل پکار دي، او دې
یو خاص طرح میکانیزم په اساس باندې باید د مهاجرین افغانستان ته ستنه شي.
جلیلی صاحب کدام راته وای تاسو ول چې دلته د مهاجرینو دی وسلې په توګه د امتیاز د خيستو لپاره کارول کیږي. اوس مهال چې په دې برخه کې د نړیوال سازمانونو په څنګه ډول دی یونیسیار رول ډیر برجسته دا واقعي باید په دې برخه کې کار وکړي. څه فکر کوي پاکستان د دغه ژمی په درشل کې څومره د نړیوالو سازمانونو ته سترګې پټې کړې دي چې د افغان کډوالو په نوم باندې ترې امتیازونه واخلي؟
په عملي ډول باندې دوه موضوعات دي. یو دا دی چې پاکستان حکومت یوازې ځان د یونیسیار ادارې او نړیوال ادارې یوازې ځان هغه سوال لکه مهاجرین چې پی او آر کټ ورکړي هغه په اړوند باندې عملي او پریکټیکل پروګرامونه هم لري، ترهیم لري، میکانیزم لري د غیدو حقوق د دفاع نه څخه. لیکن یوازې د دغه ډول نور مهاجرین چې دی یوازې تر اعلامیو پوری دي چې پاکستان حکومت هغه اعلامیې خبرې کړې دي، لیکن عملی داسې فشار په پاکستان حکومت باندې نشته دی په دې ارتباط باندې. نو دا د نړیوالو مسؤلیت دی چې په دغه وخت کې دغه مهاجرینو مشکلات او تکالیف ته رسیدګي وشي او دغه لوی ناورین نه باید مخه ونیول شي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم. نوراني صاحب که تاسو راته وایئ د لاریون یادونه مو مخکې وکړه او د اعتصاب یادونه مو وکړه، دا د کم وخت پاتې ده که چیرې تاسو په دغه څو ګوته پښمار ورځې چې پاتې دي که دغه څه کار نه کړي دغه تاریخ را رسیږي له دې نو وروسته د اقدامات کوي که نه په همدغه ورځو کې تصمیم لري چې دا کار وکړي؟
نه، لاریون نشو کولای. لاریون په دې نشو کولای چې دلته قوانین سرګیرانه دي او دلته ټارګیټ هم ډېر نږدې خودل شوی دی. یوازې دا کولای شو چې په ځان فشار راوړو، غذایي حسابونه او خپل غږ رسنیو له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسو، او موږ یوازې هغه څه کولای شو چې تکلیف خپل جسم ته ورکوو. او لاریون او حتی اختاره
تاسو د اعتصاب یادونه وکړه. دغه افغان کډوال چې دي اوس دوی د دې لپاره چې ونه نیول شي له داره له کوره نه وځي، دغه اعتصاب چې تاسو کوئ څنګه به رسنیز کوئ، څنګه به تر نورو خلکو رسوئ، نور خلک به څنګه خبروئ د خپل اعتصاب نه؟
انشاءالله مونږ د اعتصابونو ډېره پخوانۍ تجربه لرو، د نړیوالو رسنیزو کانفرانسونو، د لاریونونو، د سوله ییزو حقوقتونو دپاره مونږ انشاءالله په خپل دننه هېواد کې او باندې ښه اوږده سابقه لرو. هغه چل مونږ ته راځي. یوازې زمونږ اپیل رسنیو ته دی چې زمونږ غږ دې تر هغه بشردوستو هېوادونو ورسوي چې دوی شعار د بشر پالنې دپاره ورکوي او دوی د بشر د حقونو دپاره دفاع دپاره داوی کوي او زمونږ غږ تر هغه ځایه ورسیږي. هیله مندیم چې پاکستان هېواد چې څنګه 50 کاله یې زمونږ قربتوب کړی او تر دام اقدامال یې پاللي وو، اوس هم په خپله د تګلاره باندې دې ته د سره کتنه وکړي او د یو ښه ګاونډي د مسلمان غرور په حیث باندې مونږ ته چانس راکړي چې په دې ژمي سړه هوا کې دې ته.
نوراني صاحب، یو موضوع ته غواړم تاسو اشاره وکړم. پاکستان وایي چې کوم افغانان چې دلته راغلي د دوی سره پاکستان ته نامنی راغلي، او دغه بریدونه ته په اشاره سره وایي چې د افغان کډوالو له راتګ وروسته دغه بریدونه په پاکستان کې ډېر شوي دي، او دوی حتی یادونه کړې چې ځینې هغه کسان چې په دې بریدونو کې لاس درلود طالبان حکومت یې ورپېژندلې دي. تاسو خو د افغانانو سره رفتامت لرئ، هلته افغانان چې دي څومره د دغې بریدونو نه بیا متاثره کیږي، او ستاسو په اند باندې واقعا افغانان دغسې کړنو ته لاسه شي که نه؟
اوسنی وخت کې فکر نه کوم چې هغه افغان چې هغه قانوني اسناد منل لري د دې ګرځېدل حتی محدود دي. یو ښار نه بل ښار ته تللی نه شي، دومره غټ پروګرام به ونه شي تللی. کېدای شي جرم جرم دی که هغه هر څوک کوي، مجرم باید مجرم ته باید مجرم په سترګه وکتل شي او سزا باید ورکړل شي. موږ د مجرمانو پلوی نه کوو که هغه افغان دی او که پاکستانی دی. هر هغه څوک چې انساني ټولنه تخریبوي او انساني ټولنه کې ارج مرض راولي او انسانانو ژوند تر ګواښ لاندې راولي، هغه باید په سزا شي. موږ هغې مخنیوی نه کوو. ولې د دې په ځای چې زمونږ خویندې میندې، زمونږ ورونه، زمونږ زاړه بوډاګان، زمونږ ماشومان هغه ځورول کېږي، هغه په ډېر بد حالت کې شکنجه کېږي، زندانونو ته ځي. تاسو جیلونو کې تولدونه ولیدل چې ولادتونه پکې وشو. نو دا حالت دی د یو انسان دپاره، د یو مسلمان دپاره، د یو ګاونډي دپاره چې ډېره اوږده ملګرتیا ورسره ولري، دا د زغم وړ نه ده. بله خبره زما د ادارې نه دا ده چې دغه هغه کیسونه چې دوی سره دي دا دا کیسونه دی وادونو ته دی پرکی ترسو وشي کولا چې دا غي وادوال چې دلته بنتا تی دی وشي کولا دی زینوزي او کیسونه باید پر مخ لاړ شي. تاسو وګورئ په کال کې دوی یو انټرویو چا نه اخلي په کال کې, نو دا ډیر سست او بتی پروګرام نه دی. که چېرته دغه څه اقدام د مهاجرینو په وړاندې کېږي, زما هیله بیا د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې خپل دفترونه دې وتړي د مهاجرینو په برخه کې. جلیلي صاحب د پی یو آر کارټونو یادونه وکړه. تاسې کراچۍ کې ولې د پی یو آر کارټونو والا یې نیولی وو؟ همدا اوس اسلام آباد کې نیولي دي, هغه هلته پراته دي. او د پی یو آر کارټونو موده هم پای ته رسېدلی دی, تېر یو میاشت کېږي هغه پای ته رسېدلی دی.
هغې سلام ستړي مشي.
السلام علیکم محترم فریده جان, سیال خو سلامونه امنی کی لتاش محترم اوریدون کی ومنه یو مهمانو کی چرت البت ولر
من نه کور ودان زرمروال صاحب خیر رغلی د خیبر پختونخوا نه. تاسو ته وي تاسو سیمه کی څه وضعیت افغانان څنګه دی؟
نو محترم فریده جان, افغانان خود ډیر وس تشویش کی دي. دا پاکستان حکومت کوم ڈیڈلائن ورکړی دا نومبر تر لومړی نیټه پورې. یقینا دا خلک ډیر تشویش کې دي, خاص کر دلته خو زه ګرځم یو څه چې ته ولاړم دلته په عارفور کې موږ ووسو استوګنې. دلته هم خلک له خورا پریشانی سره مخامخ دي.
زرمولوال صاحب
یو اعلان
زرمولوال صاحب, ساسي په سیمه کې د افغانان چې اوسېږي, تاسو خو له پخوانه هلته ژوند کوئ, پاتې شوي یاست, یو ډېر افغانان به تاسو سر نور مې چې کلونه هلته ژوند کوي, د دې نه خو به د پاکستان حکومت څوک به خو به نه وینیولی په دې وروستیو ورځو کې؟
نو د شنو ولي دي دلته خو دومره دلته هم نه شي ولې نه شي. نو دغه لړۍ به دوی اوس تېزه کېلی دی نه چې کله پرون دغه د دې اعلان وکړ د پاکستان حکومت په رسمي ډول چې مثلا موږ به دغه عمل ترسره کوو, نو له دې نه وروسته یې دغه نړۍ اوس د نیولې تېزه کړې ده. دا یې اوس تېزه کړې ده که دلته ده که هر ځای کې ده. یعنې دا پیور کارتونه دي مثلا اکثره یې ده دغسې زه خبرېږم چې اکثره دغسې خلک هم نه شي او دغه نور غیر کم نه شي دي. هغه خو نو د دې دپاره ده چې اوس هغه کډوال خو هغه د چا په اصطلاح د دې دپاره لنګه غوا ده چې په روپۍ دي ځینې وړي به یو
سرمبلوال صاحب. تاسې خپل هم هلته اوسېږي, کورنۍ مو ده, اولادونه مو دي, د دې په اړه تاسې خپله څومره اندېښمن یاست؟ او هغه کارونه چې کوي کاروبار چلته لري, څومره دا کار ورسره اغېزمن شوی دی؟
نو خامخا اغېزمن شوی ده په کاروبار باندې. مثلا داسې اثر غورځي که دي ما ده که دي بل چا ده, په مجموع کې ټول کډوال چې دي په تشویش کې دي. او فریده جانې دلته خو باید دغه دغه موقع نه زه ګټه واخلم چې دا تاسې سره په لاین کې یم, ځکه چې وخت هم کم بود ته دغه یوه خبره یادول ډېر ضرور ګڼم چې موږ د هېواد امارت اسلامي افغانستان چارواکي چې دي دا کوشش خو دیم روان کړی دی مطلب خو داسې شي چې خدای مکړه که چېرته دغه نړۍ د پاکستان حکومت تېزه شي او په عمل کې ثابته شي, نو بیا خو که چېرته دغه خلک ولاړ شي او خوشحالي راغی یا هلته مشکلات او بل خو نور داسته معلومه ده چې موږ خو جان ځپلی هېواد ده. نو په دې کې د خلکو کورونه وران شوي, څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه تېره شوې ده, کورونه وران شوي. یعنی باید دوی ته سرپناه ورکړي د زده کړو دپاره, دوی باید احتیاطي تدابیر لوس نه دا ورته ونیسي. او ملل متحد دغه نړیواله اداره چې د نړیواله اداره د کډوالو له دې نه د مسجدن غوښتنه ده چې دوی باید په دې باره کې کوشش وکړي او دغه کومه پرېکړه چې پاکستان کړې باید په دې کې دې ته راځي چې وخت ورکړي کډوالو ته. ما خپل فکر او نظر باندې محترم فریده جان
نه نه کور ودان سرمولوال صاحب چې خیبر پختونخوا نه ماړي کې نیولې وه. جلیلي صاحب وخت کم ده, تاسو راته که دا ځواب کړئ, د پاکستان حکومت د دغې طرحې په اعلانولو سره ټولو ته یو تاریخ ټاکلی دی, افغان کډوال باید له پاکستانه ووزي. که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو حکومت او دغه نړیوالو سازمانونو کوم جدي غبرګون نه ښود, خو سهار ذبیح الله مجاهد یو ټویټ کړی و نن چې مشال راډیو سره د پاکستان کې د کوم د یونیت سیار کمشنر خبرې کړې, ویلي و چې دا ټولې امنیتي ستونزې د دې لپاره دوی نور غواړي چې افغان کډوال له پاکستان وباسي. ساسي پان باندې پاکستان بل دغه پریکړې په شاشي او هیله مندي افغانانو ته شته چې دوی وکولی شي په ځانګړي ډول هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت او د دوی ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده راونه ګرځي ولته پاتې شي؟
نو
پاکستان په دې هم پویږي چې په دومره کم وخت کې په یو میاشت کې داسې امکان نه لري چې 14 لک مهاجرین خو شاغې خپل هېواد ته لاړ شي او هغې هلته ځای په ځای شي، او یا دې 14 لک مهاجرین له ټولو د هغې نه وروسته له ټولو ساحو نه رغون کړي او دغه ټول بیا د بارډر پاس کړي. دا یو غټ سخته پروسه ده، چینی نه ډکه پروسه ده، د مشکلاتو نه ډکه پروسه ده. ډېر آوازونه به خپر شي، دنیا کې به ډېر دغه موضوعات د پاکستان د بدنامۍ سبب وګرځي، نور مشکلات به پیدا شي. بینام بیا زه خپله دغه پخوانۍ خبره تکراروم چې پاکستان مهاجرین همیشه د فشار یو نقطې په اساس، د امتیازګرۍ په اساس باندې استعمال کړي. د دې دوه موضوعاتو کلي چې ده د افغانستان او د پاکستان حکومت ترمنځ ده، نو تر څو چې افغانستان او پاکستان حکومت سره کېني او دغې خاطر یو حل لاره پیدا نه کړي، تر هغه وخته پورې دا ناورین شته دی او فشار به وي، خو امکان نه لري چې دا کم وخت کې ټول مهاجرین لپاره.
مننه. کور ودان په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پخوانی قونسل او د مهاجرینو اتشا عبدالحمید جلیلی، او پاکستان کې میشت افغان کډوال نور احمد نورانی ده چې تر دې دمه مو په پروګرام کې ما سره ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام
مننه چې ازادي راډیو واورئ.